سلامونه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی ولستانګ زه خره خلاص تویم. نن سه شنبه ده د 1404 کال د مرحومی جدید درویشتمه د 2018 کال د جنوري 14مه. پیل په مهمو خبرونو کوو. په کندوز کې د طالبانو امنی قمانداني د خبريالې ناظري رشيدين ول تایید کړی دی. دغه قمانداني د دوشمې پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشيدي له څلور نورو خلکو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوې. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظري رشيدي او څلور نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظره رشيدي د تېرې سه شنبې پر ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاس او پښې تړل شوی دی. د افغانستان خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونې ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحوم اجدي له 4 د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 4 به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په خبر پاڼه کې له کسانو چې په خواهی فرضي حج کړی غوښتنه کړي چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږتر لږه شپږ پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودېدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پښتونخوا په اورکزیو کې په دوو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کامومره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبې پر ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسټرالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته ورسته لایغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په خوست کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دې خبره په قربانۍ رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف ګڼي او وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو نړۍ لسترګو پټې پاتې شي. جزئیات د اسدالله لودین پر رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وایي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر دغه سرګندونې د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدې او څو نورو ولسوالیو د قومي مشرانو غونډې ته کړي چې ملي ټلویزیون خبري کړي دي.
امارت ملت په شریکه قرباني ورکړي. په شریکه قرباني کې دغه امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د موږ ته شریک نظام دی. په شریکه به سوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکو نه په اوره کې نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ولا خدای صحیح سوته نیر چې ته مشکل لري د نرخو دی ویا.
دا په داسې حال کې د 13 اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړي. نوموړي په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړون کې به له سخت چلان سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکه چې بی ځایه او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عملان به یې مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت له پایله د آزادو رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوی فرمان او څرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي. هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړه. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه آزادي بیان وي.
مدني فعال سمې سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغېز کوي. دای وایي ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند د محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه یې دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غږ چوپ کړي، د هغه چا په ضد غږ چې لومړني حقونه یې ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو له کبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکي فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. کاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټولنیزو شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان به په ایران چې پراخې مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره هم په ترتیب پراخې سوداګریزې اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمه تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په غبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولی شي د نسبي آرامۍ وروسته د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګریز کړکیچ ته لمن ووي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمه ورځ ویلي و ایراني مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوهانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یوه آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درېمې اونۍ ته داخل شوي. مظاهرې تېره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدې او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. لدې چالت د شاوخوا 15 ورځو راهیسې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ ژوبلو کره شمېر په خپلواکه توګه د تایید وړ نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مال لاغوي هیڅ اوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د خوځو د حقونو یو افغان فعال او خبريال یاسمین نبیزاده وای یو خوري چې نګدې شپږ میاشتې مخکې ل خپل کورنۍ سره ایران ته تللې ل تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې لاملې دوی ډیر اندېښمن دي
چند روز به ایسو بخاطر
لطیر و طور زیرا هیز میل خور سره هیز دولاری که نلارم زک انترنت قطع ده او دا وزیت مگل پاره دیر اندیخ منون که ده هیز دول ده خور ده مرگوشون پاره هیز معلومات نلارو
و سلامت از اونا ما نداریم
د زاهدالله پنوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسی گوای وروری ایران تا ده خواره مزدوری لپاره تلله خو لطیر و طور زیرا ایسی درک نشتا
زما یو ورو ډیر ستګ مې سره په ایران کې کار کوي خو شیا توجه شیبا په شیبا خرابېدو په حالت کې ده چې نه په بشپړه ډول څه شوي دي په ورو ورو ډیر اندېښمن دي ځکه چې هیڅ اړیکه ورسره نه نیول کیږي خور مې ډیر اندېښمنه ده هر شیبا ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کیږي
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي له ډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي وایي په دغه ډول وضعیت کې ځانګړي کسان لا ډېر زیان ګوري په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه په لاس ورکړي په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي
متوجه گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران
په ایران کې د پیل شوي لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلې چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 15 ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو داسې مهال چې دغه هیواد د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران مسله کې پاتې کیږو یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي جزئیات په دغه رپورت کې
نقیب الله قلمدری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې دا مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران له لارې هند ته صادروي هم ورته شکایت لري
او نور هم معلومه کمزوری کیږي خرابېږي کله مونږ خرابه چې مونږ استاجت ودرې لکه دا لږه تزره لکه
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې دې چارې هم د افغان سوداګرو په راکړه ورکړه منفي اغېز کړی. حاجي بشیر چې له ایرانه تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بېلابېلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوسمهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزې اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت لخوا د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلروی د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب یې ترلاسه کړی. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. په دې ډلې محمد عطال ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي ته فکر کوو چې په یو لکه شپېته زره خلکو کې امکان لري چې زیاد 5000 3000 4000 نفر په باندې موافق شي په کار باندې دی آنلاین باندې راغسي حاضر شي. اما وځ خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته د خدای په لاس خو ځاغه پلاس د غری ما هغه ورقیاس په هغه وزارت مالی سره په آنلاین لوري اعتبارونه چې زما نو وڅګه خېټه ما
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه درې نه ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدار
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په 24 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو. اولسوالیو او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیری محدود دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي. وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول له اصلي ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پانه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدین وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق ترلاسه کول د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. همداراز یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویبسایټ ادرس د لاسرسی وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 3 اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو رد ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورا می تایمرایل کرده بودن مگه د اخر ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن.
دوی همدا پړهونه بشپړ کړل خو اخر کی باقی راووتل. ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان. دا بهیر یوازې د زینو متقاعدینو د غږ غلي کولو لپاره دی چې لاریونونه به کول او غوښتل چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
د کابل خاري وی اوسیدونکو چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل.
دا می 4 سال خنه گرفتن از بابا دم تقاعد
نامه تشان. پدې څلور کړنو کې تقاعد نه دی اخیستی. تر دې وروسته یې هم نوټ کوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست. مخکې مو هم ترلاسه کړی او تاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه ډیر دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي وه چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمیر افغان خزی وایي د خزینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچاویانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاوالټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټېشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري پښپګمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټې اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره داده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور د سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکتیکا ولس نه پاره کی ما سیزم را روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستا دی غوته د لرګو کارتي د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سي هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي، که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته. دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت، هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 100 متره پایپونه وراچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې، نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته دغه لاسلی کو سره وکي، زکه دا زمر دا پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کاله و اخو ته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله. دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500 تر 2500 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونۍ انبار په 15000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی، نو دا خلکه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خوله کې را سره اوسي.
فرانم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لویې وسې په کال باندې پیدا شوی. لویه کا وسه ډېره مشهوره وله په هغه کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلس اووه دېرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې نولس سوه اووه پنځوسم کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولې. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډي یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړله. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوست ته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړله. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم یې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مساعده سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوقو په رشته کې دوام ورته ورکوم. د نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مساعده سوله او د حقوقو سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوقو سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم، د دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بالګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نشو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلی، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وشي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت د تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و، کلی و دا شار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همسنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کما. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات شولې، کورونه مو حالت ولو زوریدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې پر دوستانو ورکړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته ومویل ښه، کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه یو ښه دوره پرشتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پارش د شو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه ولا د ګرباچوف په سقوط ولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1955 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سو. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی، په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وزده، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست؟
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلای. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی، دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو.
کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي کادر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله، په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی داس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی ورسب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې دې راته را وړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې اوسې. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښه فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت مو ولري، بغیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته. په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوه اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ولاړو، خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیک مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
د آزادی میلمه
درمان خونے پزڑ میں والے